تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ او ساعته خپرونې اورېدو ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د سولې د عالي شورا د مشرتابه یو غړی وایي د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ په خبرو کې د ښځو د نه ګډون له کبله اندېښنه لري. لنډه خبري برخه د خپرونې په دوام کې راځي. لومړی په موکړی خبرونو ته، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی زلمی خلیلزاد پر افغان حکومت غږ کوي چې د خبرو لپاره یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. د فراه سیمه ییزو چارواکو تایید کړی چې د دې ولایت په پشترود ولسوالۍ کې د ناټو یوه کشفي الوتکه رالوېدلې ده. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې مصری چارواکي وایي د پلازمینې قاهرې په مرکز کې یوې چاودنې یو مشکوک بم ایښودونکی او دوه پولیس افسران وژلي دي. بشپړ خبرونه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې چټکې شوې، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان حکومت څخه غواړي چې د خبرو لپاره یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. د طالبانو په ګډون د افغانستان د جګړې مهمو لوبغاړو نږدې دوه اونۍ مخکې په مسکو کې غونډه وکړه. دوی د جمهور رئیس د دفتر د مشر عبدالسلام رحیمي په ګډون پر هغه ټیم چې ولسمشر غني جوړ کړی دی انتقاد وکړ. خلیلزاد تېره شپه له طلوع ټلویزیون سره په مرکه کې وویل داسې یو مرکچي ټیم ته اړتیا شته چې بااعتباره وي او د نورو سیاسي ډلو استازي هم پکې وي. هغه زیاته کړه سوله یوازې په هغه صورت کې ټینګېدای شي چې د افغانانو ترمنځ که په حکومت کې دننه دي که بهر یووالی او اجماع او توافق وي. د افغانستان د جمهور ریاست ویان پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل که طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نشي نو په قطر کې د فبروري په 15مه نیټه د طالبانو او امریکایي چارواکو غونډې ته به خپل پلاوی ونه لیږي. د فراه سیمه ییزو چارواکو تایید کړی ده چې د دې ولایت په پشترود ولسوالۍ کې د ناټو یوه کشفي الوتکه رالوېدلې ده. د فراه ولی محمد شایب ثابت تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا الوتکه پرون سهار په کجګین سیمه کې رالوېدلې. دا هغه سیمه ده چې د په وینا وسلوال طالبان پکې فعال دي.
خپل طالبان وزرو هغوی ورته رسېدي زیات کړل چې هغوی ته نژدې دي او مخکېنه چې زموږ په ورسېدي هغوی ته مخ ورسېدي.
د فراه والی د الوتکې د لویدلو دلیل تخنیکی عوارض وښودل خو په دې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل. له دې مخکې طالبانو ادعا کړې وه چې د الوتکه دوی نسکوره کړې. د لاجوارد لارې لومړنی کاروان بیرته افغانستان ته راستون شو. په دې کاروان کې نه لارې مالونه چې غوړي او درمل هم پکې وو پرون له ترکیې څخه هرات او فاریاب ولایتونو ته راورسېدل. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی په دې مناسبت یوې غونډې ته وویل
محمولای ما پس رسید، ما شما از رای زمین وست
زموک کاروان بیرته هیواد ترا ورسید. موک اوس د زمکی للاره له اروپا او نورو هیوادونو سره وصل شویو. دا کار با زموک لسوداگرو او هیواد سره مرسته وکړي چې له انحصار راوزی. د دې لاره یو لمړنی کاروان له همدې لارې د لیندۍ پر 22مه حرکت وکړ او د مرغومی په 8مه نیټه ترکیې ته ورسید. د لاجوارد لارې تړون د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیې ترمنځ لاسلیک شوی دی. ایران وایي شپږ مشکوک کسان یې د دې هیواد په جنوب کې پر امنیتي ځواکونو د تېرې اونۍ په برید کې د لاس لرلو په تور نیولي دي. په هغه برید کې چې د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې پر امنیتي ځواکونو وشو 20 کسان ووژل شول. ایران ویلي چې د دې برید پلان په پاکستان کې جوړ شوی او له هماغه ځایه عملي شوی دی. د سپاه پاسداران انقلاب ځواک پرون وویل درې مشکوک کسان چې دوی تروریستان بللی دي په سراوان او خاش ښارونو کې توقیف شوي دي. د ایران د پوځ لوی درستیز تېره ورځ د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل چې په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو د مرکزونو پر ضد اقدام وکړي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. ملګرو ملتونو پرون هیله څرګنده کړه چې د یمن د جګړې ښکیل اړخونه به ژر تر ژره هغه موافقه عملي کړي چې له مخې باید خپل ځواکونه له هدایده ښار او دوو نورو کوچنیو بندرونو او همدارنګه د ملګرو ملتونو له یوې ودانۍ څخه وباسي. د ملګرو ملتونو په دې ودانۍ کې د 3.1 میلیونه بېوزلو خلکو لپاره د یوې میاشتې خواړه ساتل کیږي. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرهان حق خبریالانو ته وویل چې په هدایده کې د دې اقدام پلي کول مهم دي، ځکه د یمن 70% واردات له همدې ځایه کیږي. مصري چارواکي وایي چې د پلازمینې قاهرې په مرکز کې یوې چاودنې یو مشکوک بم ایښودونکی او دوه پولیس افسران وژلي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت تیره شپه ناوخته په یو بیان کې وویل چې الازهر جومات ته نږدې په دې چاودنه کې دوه نور پولیس افسران هم ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي مشکوک سړي مخکې له دې چې پولیس یې ونیسي خپل چاودیدونکي مواد والوزول. د چارواکو په وینا د مشکوک تروریست له تېرې اونۍ راهیسې په قاهره کې د یو جومات مخې ته د بم ایښودلو د هڅې په تړاو د پولیسو تر تعقیب لاندې و. دا و خبرونه. له ازادۍ راډیو مو خبرونه اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي. د دې اونۍ په ګڼه کې پر نورو مطالبو سربیره د بچه خان پوهنتون له استاد محب وزیر سره په وروستیو څه کم دوه لسیزو کې د پښتو ناول د بدلون په اړه خبرې کوو.
د 9/11 واقعیا دومره درنه وه او دومره پلنه وه او دومره اغیزمنه وه چې دا دومره لوی ستره او اغیزمنه پیښه په شعر کې نه راټولېده، په لنډه کیسه کې نه راټولېدله. نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکار و.
قدر ومنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه واورئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حبیبه سرابي وایي د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو د نه ګډون له کبله اندېښمنه ده. میرمن سرابي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې په دې غونډو کې ښځو ته د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې د خپلو حقونو د دفاع لپاره د طالبانو د ناسم استدلال پر وړاندې د منطقي او پیاوړي استدلال وړتیا لري. په دې اړه جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
یو شمیر افغان میرمنې بیره لري چې شاید د څو کلونو پر لاسته راوړنو او حقونو یې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرو کې معامله وسي. یو له دغو میرمنو د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابي ده. میرمن سرابي تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې اړه د لا ډاډ ترلاسه کولو لپاره د افغانستان د سولې په اړه د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو استازو ته بلنه ورکول مهم دي. دا وایي له بده مرغه په هغو مذاکراتو کې چې د ښاغلي خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ کیږي هیڅ ښځه ګډون نه لري. دا زموږ د اندېښنې وړ دي. موږ د ښاغلي خلیلزاد د امریکا له سفیر او د بیلابیلو ټولنو او هغو کسانو سره چې په پریکړو کې رول لري خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. میرمن سرابي زیاته کړې چې افغان میرمنو د سولې په خبرو کې د دوی د حقونو د قرباني کېدو د مخنیوي لپاره پراخ کمپاینونه وکړل. تمه ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ پلاوی او د وسلوالو طالبانو استازي د راتلونکي دوشنبه په ورځ د فبروري پر 15 په قطر کې یو ځل بیا سره وګوري. دواړو لورو په جنوري کې هم شپږ پرله پسې ورځې په قطر کې خبرې سره وکړې. تر هغو خبرو وروسته زلمی خلیلزاد وویل چې په اصولو کې د سولې پر یوه چوکاټ موافقې ته رسېدلې، خو زیاته کړه چې هیڅ توافق وروستۍ نه دی. د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې روسیه هم د طالبانو او د افغانستان د لسکونو سیاستوالو او ګوندونو د مشرانو کوربه وه. د مسکو په غونډه کې یوازې فوزیه کوفي او هوا علم نورستاني د افغانستان د ښځو په استازیتوب ګډون کړی و. د ښځو د حقونو یوه فعاله ملالۍ شینواري په هغې غونډه کې د دوو ښځو ګډون نمایشي بولي. میرمن شینواري تېر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې د امریکایي پلاوي او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرو کې ښځو ته د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې ښځې د خپلو حقونو د دفاع لپاره د منطقي استدلال وړتیا لري.
منګه خپل د شرعي حق او د خپل اسلامي حق باندې پویګو که دوی د اسلام د دین په استفادې سره مونږ ته د دین نه غلط تعبیرونه کول. اوس موږ په مینس کې داسې مسلمان موږ خپل شکر الحمدلله مسلمانان یو، او داسې عالم میرمن هم موږ لرو چې د دوی د غلطو استدلالونو په مقابل کې سم او قوي استدلال وکاندي. موږ د خپل حق اخیستونکو، ولو که هر ډول غلطه معامله هم وشي موږ نه ډاریږو، او موږ به د دوی د غلطه معاملې خونتا کوو انشاءالله.
وسلوالو طالبانو د فبروري پر 15مه په یوه اعلامیه کې وویل چې د اسلامي اصول سره سم د ښځو حقونو تضمین ته ژمن دي، په داسې ډول چې نه د ښځو مشروع حقونه نقض سي او نه هم د افغانستان ارزښتونه وګواښل سي. د غیډلې له 1999 کال څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان کې د خپل واکمنۍ پر مهال ښوونځیو ته د ډیرو نجونو د تګ او په رسمي دفترونو کې د ښځو د کار کولو مخه ونیوله. هغو ښځو نجونو چې د طالبانو سپارښتنې نه عملي کولې په شله عقوبه یې سزا لیدله.
قدر منوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې یو شمیر میرمنې او له هغې ډلې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابي له دې کبله اندېښنه لري چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې په روانو خبرو کې دوی ته ونډه نه ده ورکړل شوې. او اوس هم قدر منوریدونکو د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. نوریاس نوری د لویدیز ورځپاڼې کتلی او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطلب خبر شوی.
کریسچن ساينس مانیټور ورځپاڼه په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې آیا افغانستان په رښتیا سولې ته چمتو دی. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې متحده ایالات د خپل تاریخ له تر ټولو اوږدې جګړې څخه د وتلو لارې ساري، په افغانستان کې د سولې نوې زیږیدلې بهیر چې په ترڅ کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې کیږي، په تیرو څو کلونو کې د لومړي ځل لپاره افغانان خورا زیات هیلمن کړي دي. خو ورځپاڼه زیاتوي چې ډېرې جدي اندېښنې لا هم پر ځای پاتې دي، ځکه طالبان په داسې حال کې د سولې خبرې کوي چې د راپورونو له مخې د جګړو نوي فصل ته هم د تیارۍ په حال کې دي. کریسچن ساينس مانیټور لیکي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په هڅو کې د بیړې نښې نښانې لیدل کیږي. ښاغلي خلیلزاد تېره اونۍ ویلي وو چې په روانه جولای میاشت کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې سولې ته د رسیدو لپاره ډیر کارونه پاتې دي چې باید ترسره شي. ورځپاڼه د هغو اندېښنو یادونه هم کوي چې د افغانستان ښځې له طالبانو سره د سولې د یوې موافقې په صورت کې لري. کریسچن ساينس مانیټور لیکي چې د طالبانو د واکمنۍ په کلونو کې افغان میرمنو د کار او زده کړو اجازه نه لرله او حتی له چادرې پرته له کوره نشوی وتلی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې د دریو مهمو ګډونوالو د کلونو مخکې تصویرونه خپاره کړي دي. ورځپاڼې د ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د ملکچی پلاوی د غړي شیر محمد عباس تنگزی د تصویرونو لاندې لیکلي د ولسمشر استازي او طالب د ژوند بڼه په جګړه او بهر کې د زده کړو پر مهال. په دې تصویرونو کې ولسمشر غنی چې د تحصیل بشپړولو وروسته د فراغت څلور کنجه خولۍ پر سر او نیکټایي تړلې ترڅنګ ځوان شیر محمد عباس استانګزی نیکټایي په غاړه ورپسې زلمی خلیلزاد په نیکټایي کې ښکاری. دا په اویاومه لسیزه کې هغه مهال چې دوی په بهر کې په تحصیلي بورسونو کې زده کړې کولې. ښاغلو غنی او خلیلزاد د منځني ختیځ د تاریخ په یوه لانجمنه مرحله کې د بیروت په امریکایي پوهنتون کې چې د منورانو او د ایدیالوژیو د لارویانو زانګو درس وایي. په داسې حال کې چې استانګزی بیا په هندي کشمیر کې د هیمالیا د غرونو په لمنو کې د هند په یوه معتبر پوځي ښوونځي کې زده کړې کولې. ورځپاڼې تر دې عکسونو لاندې د درې واړو اوسني تصویرونه هم خپاره کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي دا درې کسان چې د جګړې د دریو بیلابیلو اړخونو استازي دي د افغانستان د څو لسیزو جګړو د پای ته رسولو په هڅو کې ښکیل دي. ورځپاڼه لیکي درې واړه شخصیتونه د افغانستان د اوږدې جګړې د بیلابیلو اړخونو استازي دي، خو د هغوی جلا لارې او شخصیتونه اوس د افغانستان د سیاسي جغرافیې د ناامیدونکې ډرامې پر سټیج په یوه ټکي کې راټولېږي.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام خبرو. خو له هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالحکیم جمالی د فراه ولایت له بکوا ولسوالۍ څخه لیکي که طالبان سوله غواړي نو راد شي له خپل حکومت سره د خبرې وکړي. دفتنی لیکي د عمران خان سره د طالبانو د کتنې لغوه کېدل چې افغان حکومت یې غوښتنه کړې وه د افغانستان لپاره یو سیاسي برای دی. عزت الله الهام له لوګر نه لیکي که طالبان له حکومت سره د سولې خبرې ونه کړي نو د سولې راتلل به ناشونی کار وي. فدا محمد اسلامیار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه لیکي سوله د یوې کښتۍ په شان ده که هر څوک یې ټکنۍ کوي تر منزله رسیدل به یې ګران شي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي پاکستان هیڅ وخت د افغانستان د سولې په برخه کې رښتینې همکاري نه ده کړې او همیشه یې په افغانستان کې دوه مخی سیاست چلولی او افغانان باید پر پاکستان باور ونه کړي. محمد حسن قلمیار امیری د تخار ولایت له اشکمش ولسوالۍ څخه لیکي که د سولې خبرې همداسې دوام وکړي نو د افغانانو امیدونه به نور له سولې څخه ختم شي. او سید محمد د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ څخه لیکي طالبان که په یقیني ډول سوله غواړي نو د افغانستان په داخل کې د خبرو تکینی. قدر منوریدونکو دا د خبرونه په پاتې برخه کې تاسو ته د ازادۍ رادیو مجلې اونیز پروګرام او وړاندې کوو.
ازادۍ رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ له غزنی ولایت څخه د خبریدونکو غږ مجلې د مرستيال مرکه راخسته.
په غږ مجلې کې ادبي، دینی، علمي، اقتصادي، طبي او مختلف موضوعات خبرو او همدا
په هنر جاج کې له ډاکټر محب وزیر سره له سپتمبر پیښې راوروسته د پښتو ناول لیکنې جاج اخلو.
په پښتنو کې ونه لیکلای شو باید چې لیکلای شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نزيات اغېزمن شوی پښتون ولس.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر جلیل جلیلی سره د هغه په فنغیي
په دوه میاشتو کې هم غزل نشو لیکلی نو نه پوهېږم چې دا به خواله وي که بدوالی به وي. دا معلومات ماته هم نه کېږي.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه ستونې واوري.
مخ مې ور واړاوه، د سره پاراشوټې جمپر هلک قلم راته نیولی و.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې یو مشهور او صوفي شاعر اروخاد عبدالرحمن بابا د ژوند احوال واوري.
رحمان بابا په ځواني کې د روخانیانو د مفکورې طرفدار وو مګر وروسته یې د تصوف او سلوک لار غوره.
او په ورخمین خیال کې به مرشوي پلار ته د یو یتیم ماشوم ناری واوري.
د هدیرې خاورې کې ورک پلارا ته خود وران کلی غون کې زور شوي تا خپل تور ګیرا هم دې کې سپینه کړ چې دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سول راوړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
ماشومانو ته د کیسو ویل یا لوستل د ماشوم د تخیل له ودې سره مرسته کوي. تخیل انسان ته دا وړتیا وربخي چې د نورو پر ځای فکر وکړي، د نورو ستونزه، غم او درد درک کړي او له نورو سره خواخوږي پیدا کړي. کله چې انسان له نورو سره خواخوږي پیدا کړي بیا د نورو حق پیژني، د نورو سره په مینه چلند کوي او د نورو زورولو ته نه هوسی. په دې توګه د ټولنې نظم خوندي کیږي. ماشومان د دغو کیسو په اوریدلو ځان اتل احساسوي او د کیسو په کریکټر کې ځان او خپل ملګری ګوري چې دا خیال د دوی پر ذهني ودې مستقیم اغیز کوي. د کیسو کتابونه باید رنګا په غټو تورو په ښه کاغذ او انځورونو ښکلي شوي وي. دل کتابونه باید د ماشوم په ژبه ولیکل شي. د کیسې د ویلو پر وخت باید غږ زیر او بم شي ځکه چې په کیسه کې بیلابیل لوبغاړي یا کرکټرونه موجود وي. نو له کرکټر سره باید غږ هم توپیر ومومي. د کیسې په ویلو کې باید خپل احساسات، عواطف او لهجې ته بدلون ورکړو. د کیسې لپاره تر ټولو ښه وخت شپه ده، کوم چې ماشوم پرته له سر او مخ ټول ځان په بړستن یا کمپله کې پټ وي. خو ځینې روانپوهان بیا وایي چې د کیسې د ویلو لپاره ټاکلی وخت نشته. دوی وایي چې په هر وخت کې که ماشوم ته کیسه ولوستل شي غوره ده. خو تر ټولو غوره لارې دا ده چې له ماشوم څخه پوښتنه وشي چې دی څه وخت غواړي کیسه واوري، نه چې هر وخت د ماشوم لپاره کیسه کوي وی کړی، ځکه کیسې مو ماشومان غښتلي او په ټولنیزو رموزو پوهوي. تر ټولو مهمه مسله بیا دا ده چې مور یا پلار ماشوم ته کیسه لولي، له هغه سره د ماشوم عاطفي تړاو زیاتېږي. په همدې هیله موږ نننۍ راډیوي مجله پیلو او په پیل کې غزنی ولایت ته ځو. کلونه کیږي چې له غزنی ولایت څخه یو فرهنګي، ادبي او څېړنیز مجله غږ خپرېږي. دا مجله د هیواد بیلابیلو سیمو ته رسي. دا مجله د یو شمیر فرهنګیانو په شخصي لګښت چاپیږي. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دغه مجلې له مرستیال مدیر مرتضی وردک سره مرکه کړې.
د لامل یوازې په غزنی کې د کلیوال ملګری ټولنې د رهبری شورا ټینګه اراده، هوډ او تصمیم دی د ته ټینګ ملا تړل یو تدی دمه دا مجله د دوی په حل او ځلو چاپی.
څوري ګړی تر اوسه پر دغه مجله چاپ شوی دی
ولا سمه غنه ام دا اوس چاپ شوی تازه تازه د ننم سبب دی لوستونکو ته لاسو پوره رسیدي.
عموما په افغانستان کې داسې روایت دی چې مجله ځنګړې موضوع ته نه مشخصه، د افغانستان په ډیری مجلو کې بلکې په ټولو مجلو کې داسې چې اسلامي، فرهنګي، ټولنیز، سیاسي معلومات غږ مجله څه شی پکې خبروي تاسو
د نورو مجلو په څیر موږ هم په غږ مجله کې ادبي، دینی، علمي، اقتصادي، طبي او مختلف موضوعات خبرو او همدا وجه ده چې د موږ لوستونکو هغه معلومات ته چې لاسرسي نه لري او لاسرسي ورته پیدا کوو، هر لوستونکو ته د خپل خوښي، ضرورت او اړتیا مطابق لیکنه پکې موجوده ده.
افغانستان ځینې مجله دي چې هغه کالګنې ته ځنګړي کیږي، ځینې نور موضوعات ته ځنګړي کیږي. غږ مجله هم داسې ګڼې لري چې هغه داسې مشخص موضوعات ته ځنګړي کړي، ځنګړي سوي
دي. نور موضوعات ته څنګه دي په دې مجله کې د پاچا خان ژوند مبارزې ته یو مجله ځانګړې شوی و چې ډیرای برخه د په ژوند مبارزه او په دې بحث پکې شوی وضعیت مقالب کې راغلی وي. د دې مجله یو غنه ډیورن ته ځانګړې شوی و، د ډیورن کرخي د غندلو، د دې په وړاندې د مبارزې او د منځوړلو د پر ځانګړې شوی و چې پکې د پولي د دواړو غاړو د لیکوالانو غن شمیر مقاله یو د کني راغلي او د غشتي ول سمه غنه هم د بابړي پیخي لپاره ځانګړې شوې ده چې ډیرای موضوعات په ما موجوده.
تاسو ذکر وکړئ چې د ویټورانی لورې چاپیږي او عموما د افغانستان فرهنګي او کلتوري ټولنې داسې دي چې اشخاص یې چلی او د دې ټولنې غړي دغه پیسې د خپل جیبونو ورکوي. کلیوال ملګری ټولنې ته د دغه غږ مجله لپاره دغه بودیجه له کومې خوا دی راټولې؟ څوک ورکوي؟
غږ مجله هیڅ بیرونی مالی سپورټر نه لري او یوازې سپورټ یې، هر اړخیز سپورټ یې د کلیوال ملګری ټولنه کوي.
سوري ګڼې په تعداد باندې تاسو دغه چاپوي او تر کومو سیمو پورې رسیږي؟
د 2500 ټوکه په چاپیږي او د هیواد د اکثره ولایتونو په شمول کوزی پښتونخوا ته هم لیږل کی او د افغانستان اکثره لوی ولایتو کې غږ مجله تر لوستونکو پورې رسول کیږي.
د دغه مجله هغه د چاپ هغه خاص ګټه څه شي؟
د دې مجله د چاپ چې کله په لومړي ځل چاپ شوی او تر اوسه پورې چاپیږي، مهمې موخې په ځوانانو کې د مطالعې، د فرهنګ ترویج، د معلوماتو زیاتول، د یو د بل سره د معلومات شریکول او د یو د بل فرهنګ، د افغانستان د تاریخ، له ادبي او فرهنګي برنامو او له نویو معلوماتو او ټکنالوژۍ سره بلاتی آمده یا اساسي موخې دي چې د دې چاپ زمينه مساعده کړي او چاپ ملاته.
کله چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې پیښه رامنځته شوه، د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او لراتک سره سم ځینې بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. له منځپانګې نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د باچا خان پوهنتون له استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر له پیښې راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک ستاسو خو یو کتاب هم چاپ شوی په دغه برخه کې مڅړنم کړی دی چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوی ولا هغه راورسته په پښتو ادبیاتو او په ځانګړي ډول په داستانی ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي. څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم لنډ کیسو لیکونکو په شمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی، آیا یو دم زیات شول کنه په تدریجي ډول را زیات شول؟
داسې ده چې د پښتو ناول خبره باولو کو ما خپل داسې ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی و، بلکې کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بیخی داسې لګی دا چې بیخی لیکل شوی نه ده، خو بیا هم صحیح و شکل موجود و او کوزه پښتونخوا کې هم بره پښتونخوا کې هم د 9/11 واقعیا دا دومره درنه وه او دومره پلنه وه او دومره اغیزمنه وه چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شوه، او هغې وجه شاید دا وه چې دا دومره لوی ستره او اغیزمنه پیښه په شعر کې نه راټولېده، په لنډه کیسه کې نه راټولېدله، نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکار و چې دوی ټول دا هغه جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر لوجې غورځېدلي اغیزې دي هغه ټولې پکې راټولې کړي، نو ناول زیات شوی دی د 9/11 نه پس.
په فکری لحاظ یا د پیغام لمخې څه تغییر پکې رامنځته شو؟
پیغام لمخې زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کې هم دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیښه د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې سره لیده، دوی ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلی دي. هر هغه څه چې د یوې پیښې په اړه بهرني میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلي دي، او خپل مشاهدات یا خو خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یوه ویره هم موجوده ده تر هم موجوده ده د هغې د وجې نه نه دي چې منځته راغلي دي، او یا اپروچ کمی و، خو زیات تر داسې ډېر هغه د چې کوم ما دا خبره په دې کې کړې ده چې د کم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکلی شوی دی په نړیواله کچا، او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکلی توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی، او هغه د 11 سپتمبر په اړه په پښتنو کې ونه لیکلی شو، باید چې لیکلی شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نه زیات اغیزمن شوی پښتون ولس.
تاسو خو ویلې چې یعنی په هغه اندازه چې تمه کېده نه دي شوي، له دغې پیښې را وروسته آیا نوي لیکوالان هم رامنځته شول که نه هماغه زړو کار
نوي لیکوالان خو خامخا رامخته شول؟ یو خو دا دی چې نوی کل مخې ته راغی، خو لږ څه خلک زیات رامخې ته ځکه شول چې د 11 سپتمبر نه پس ته د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم دی د پښتنو سیمو باندې شو، او هغې کې بیا ډېرې رسنۍ ډېر این جی اوز لکه دلته شتون ولاره، او د هغې شتون د وجې نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر په کوزه پښتونخوا کې خلک آماده کړل دی سیستا چې پښتو ولي کی پښتو ولولي، نو نوی کول کې کسان را پیدا شوي دي.
د 11 سپتمبر نه راوروسته کله چې یو ډېر لوی تغییر راځي ټوله نړۍ پښتنو ته د یوې ځانګړې زاویې له مخې ګوري، تاسې څېړنه په دغه برخه کې کړې ده چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول، په پښتو ژبه کې څه تغییر رامنځته کړه؟ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړ، یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنلو که څنګه؟
داسې ده چې زه په دې کتاب کې ما دا خبرم مخه تر اوسه ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې هلته پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډیره لاندې وه او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وه تر څه حده. دغه رسنۍ چې د 12 سپتمبر نه پسته یې شتون ولر دلته پښتنو سیمو کې دې د ژبې سوچوالي ته ډېر پاملرنه وکړه او داسې داسې ټکي لغات چې موږ متروک کړي وو پرېښي مو هغه بېرته ژوندي کړل
او یې نوي جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکي یې نوي ه جوړ کړي دي او بیا څه داسې هشوي دي چې د نړۍ نه یې اخیستې دي لکه د هر ژوندې ژبې یو وصف دي چې هغه د نړۍ نه هڅو لغت واخلي. نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولی دی.
لدغه پیښې وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوې؟ لکه داسې خو مخکې مو ویل چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنه لرل ده او په افغانستان کې بر پښتونخوا کې به ښایي یو شمېر ټولنې وي، خو کله چې دا پیښه رامنځته کېږي ټوله نړۍ دلته متوجه کېږي، له هغه وروسته یو څه مالي امکانات هم زیاتېږي، د ټولنو وضعیت څه ډول
دی؟ ټولنو وضعیت دا دی چې یو خو د دې پیښه نه وروسته که موږ وګورو په نړیواله کچه هم او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیایي اثر ډېر زیات راغی او هغه کې د سوشل میډیا هم مخې ته راځي. هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي، نو هغه پر لرې پرتې سیمې چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو یې محدود وو او ډېر کم یې وو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز ته رسیدل نه، په ارتباط کې نو په رابطه کې مربوط نو، نو هغه سره وګنډل سره مربوط ارتباط کې راوسته، نو هغه سیزونه اوس ښکاره شول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې څه کېږي او په خوست کې څه کېږي او په وزیرستان کې څه کېږي هغه لرې پرتې سیمې. نو ما په خیال هغه اوس تیز شوي دي، ګړندې شوي دي، ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټې نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري.
او ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه کوم، د دغې پیښې وروسته کله چې دا پیښه رامنځته کیږي د لرې او برې پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کیږي، په اړیکو څومره اغېز کړي؟
اړیکه که موږ ګورو د افغان چې دا کوم ناورین تیر شو د سلویخ کالن په دې ټول دورانیه کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې. دا دي چې یو خو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ، نو هغه لرېوالی چې کوم پخوا موجود وو هغه یو خو ختم شو، تر څه حده بالکل ختم شو. او هغه نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغل خپل وطن ته، نو هغه یادښتونه، هغه ملګرتیاوې، هغه خپلویانې، هغه رشتې، هغه ځان سره راوړي دي. او دوی کا د سرحد یا د بارډر شایانو سره لری کول، نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله، نور تغیرات رامنځته شول چې دوی اوس بخی یو بل نه سره بیل نه دي، بلکې شپه په شپه، ګنټه په ګنټه، سات په سات یو بل سره په تماس کې دي، سره په اړیکه کې دي، سره خبرې.
او د یو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي، په دغه وخت کې تدریس کوي، د پښتو ژبې هغه د پارچوس کوم کار کېږي، هغه په افسانو کې وي، په شاعرۍ کې وي، په تحقیقاتو کې وي، په تحقیقاتو کې وي، تاسو څنګه ارزوئ اوس څه ډول وضعیت؟ آیدا قانی کون کې ده؟
دا سیدای چې قانی کون کې خو ورته نشو ویلې، باید چې ډیر زیات کار وشي. قانی کون کې کومنګ وایو نو بیا به موږ ودشو، موږ به پزای ودرو، باید چې موږ قانی خون شو. خو دا د چې کار روان دی، حوصله افزا دی، د مخ کې تر نمک مخ کې نه تر صحه د ډیر په خاص ډول روان دی. او بل اوس الته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلفو پوهنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څنګه شتون لري، الته معاصرین دي، ایم فیل او پی ایچ ډی په کچه باندې زده کړې او تحقیق روان دی. نو د مخ ته نه زیات اوس کار ته خلق چمتو شوی دی او بیا د پول نه دیخوا چې مونږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو نو په هر ولایت کې نزدې نزدې یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګې شته او بیا په هغې کې فصلګونه محصلین دي نو ما په خیال زیات کار روان دی
ډېره مننه
ډېره مننه
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انځور
ځوان شاعر جلیل وایي چې کوښښ کوي په خپل شعر کې د ټولنې ناخوالې بیان کړي او د ده په شعر کې د ټولنې هر رنځېدل انسان ځان وویني. نوموړی زیاتوي چې د شاعرانو او ادیبانو سره ناستې پاستې پر شعر هم تاثیر کړی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له نوموړي سره د هغه په فن غږېدلی.
فنکار
جنرالی صاحب که د خپل شاعرۍ د پیل په اړه راته وایي چې کله راغلی دی خواته او څنګه راغلی؟
ډیر شاعران او اکثریت ملګری می شاعرانو بل خبره زه وایم چې لوی علت دا کېدلی شي چې د بهیرونو کې او شاعران یو ډول دغه شعر راته خوند راکولو. فطرتي مې د شعر لپاره زړه کېدلو. نو نه پوهېږم چې څنګه راغلم ولې راغلم او داسې دقیق معلومات ماته هم نشته او کله راغلم خو موده کېږي.
دا چې ولې راغلی دا معلومات خو به درته کېږي. یعنی سړی چې راځي یوې خوا ته یو څه ویل غواړي که نه هغه به یو علت لري. تاسې څه غوښتل چې په شاعرۍ کې ووایي؟
نه پوهېږم. ما مخکې هم وویل چې داسې فطرتي یو ډول دغه د شعر سره مې مینه وه او دغه مینه اوس ورو په ورو په کمېدو ده. نه پوهېږم چې وجه یې څه کېدلی شي. لکه پخوا به چې مخکې به مو 15 غزل لیکله اوس په 2 میاشتو کې هم غزل نشو لیکلی. نو نه پوهېږم چې دا به ښه والی وي که بدوالی وي. دا معلومات ماته هم نه کېږي.
ځینې نورو شاعرانو هم دا خبره راته کړې ده چې پخوا یې ډېر شعرونه لیکل اوس یې هغسې نشي لیکلی. علت یې تاسې په څه کې وینئ؟
زما په ان باندې زه خو خپله دومره علیذوق هم نه یم چې ذوق مې لوړ شوی وي. خو دا چې څومره چې سړی په ټولنه کې ګرځي مشاهده کوي له شاعرانو سره ناسته پاسته کوي نو د ذوق د لوړېدا یو علت کېدلی شي. کله چې د یو شاعر ذوق لوړ شي نو هغه ته عادي شعرونه یا عادي الفاظ یا هغه څه چې ډېر مروج وي هغه څه چې ډېر ویلی کېږي نو هغه ورته خوند نه ورکوي. په دې علت باندې د کم شیلی کې یعنی یو غزل لیکي په 2-3 میاشتو کې خو ښه غزل لیکي. نو زما په ان باندې یو لوی علت دا کېدلی شي دا چې زما به شعر ښه شوی وي یا نه وي ښه شوی. خو زه اوس ډېر وخت بعد داسې ځینې وخت که دا الهام خاطره راغله او شعر مې ولیکلو نو لیکلی شم کنه هغه وخت نه یمه لکه پخوا به مو چې ډېر لیکل. خو زما په ان باندې شخصا ماته هغه تیر شعرونه چې ما ډېر لیکل هغه راته خوند نه راکوي. اوس ځکه ډېر څه ولیکمه خو یو ترېنه جوړ کمه یا مقصد یو ترېنه جلا کمه نور هر هغه څه چې لیکلي مې هغه په سین باندې لاهو کمه.
تاسو یو خبره وکړه چې کله چې د سړی ذوق لوړیږي او بیا خپل شاعرۍ ته ګوري له بل سره پرتله کوي چې نظم ما شاعري څنګه ده آیا ښه شاعري ده ښه نه ده کنه دغه هم سبب کیږي چې یو څوک دې شاعري کمه یا ډیره کی.
بالکل اکثریت ملګرو شاعرانو په دې باندې ډېرې خبرې کړې دي وایي چې دغه یو ښه وخت دی او د یو شاعر د ښه کېدا لامل دی چې یو شاعر نه شعر ورک شي. یعنی ځینې شاعران وایي چې اوس شعر نشم لیکلی ډېر وخت کېږي چې شعر مې نه دی لیکلی. دغسې ځینې خبرې کېږي په مشاعرو کې یا په ناستو کې. نو بیا ځینې خلک وایي او شاعران لیکوالان په دې اند باندې دي وایي چې دغه یو ښه کېدا لامل کېدلی شي دغه وخت کې شاعر یو ښه ذوق ته رسېدلی وي.
اوس که یو شعر راته ووایه
داسې دی هیواد صاحب تاسو به شاید لیدلی وي یا به اورېدلی وي چې ځینې شاعران وایي چې ما په خوب کې شعر لیکلو یا مې په خوب کې شعر ویلو چې راپاسي دمغه شعر بیا مې نشو لیکلی. نو داسې ما هم یو څه لیکلي وو دا څو شپې مسلسل لولم خوبونو کې شعرونه دا څو شپه مسلسل ولم خوبونو کې شیرونه را پاتسی گمنمی وی خیالونو کې شیرونه او احساسی دستایلو ده لگوتوی قربان احساسی دستایلو ده لگوتوی قربان لکلی چا ده هار پا دیوالونو کې شیرونه او موده کی گیل هام خاطره نرازی خپه ده موده کی گیل هام خاطره نرازی خپه ده ملا را که چه وچ خمچاختونو کې شیرونه او چه چه غواری لمانه نپو هیگم حیرانیم چه چه غواری لمانه نپو هیگم حیرانیم رالیگی او چوک شتپ کاغذونو کی شیرونا او هوا حسن دریز د موسم خ جانانه ده هوا حسن دریز د موسم خ جانانه ده ساکی را که قربان نن پو جامونو کی شیرونا او را تک ته انتظار ما لمودو نتگه تگه را تک ته انتظارم لمو دون تگه تگه شندم با پلالی باندی گلونو کی شیرونا او جلیل زبا کیف ته محبت ورزین آخلم چی گورم کلستا پا کتابونو کی شیرونا.
جلالی صاحب اوس وقت که دینی دا سه شاعران هم شتا چه شاعری دا دیل پارا کوی چه شاعری وکی کنا یعنی اوسو گواری دا دیل پارا چی یاد شی شعر لیکی یعنی آغا تند چه یو چو که باید شعر تول لری دوی پا شعرونو که آغا نمحسوسی گی خپلا دی چه شعر لیکی دی خبری تا دی فکر وی چه رازا شعر ولی که نو شعری وکا که نوائی چه رازا سوچ پی وکا چه سوائی
دست خبر دا زی داغا بدبختی شتا دی وسنی وقت که پتولانه که یعنی زینی داسی موضوعات زینی داسی خبری چه آغا د ټولنې د خګنې لپاره نوی د بدګنې لپاره وی نوغه ځین شاعران لا راخلی د دې لپاره چې د ور باندې مشهور شي ځین وخت توهین وی ځین وخت داسې وی چې هغه شان یادول وی یا په داسې الفاظ یادول وی چې هغه خلق ترنا غلط استفاده کوي او غلط لارې ته تشویق کیږي نو دغه زما په نظر باندې ښه کار بنوي د شهرت لپاره که څوک شاعري کوي ما وړاندې یادونه وکړله زما په ان باندې ښه کار نه دی که څوک یو څوک داسې وایي چې زه دې مشهور شم د شهرت لپاره شعر لیکي او په زور باندې شاعري کوي شاعري یو داسې دا چې په دې کې ریاست هم پکار دی خو لکه د ریاست تر څنګ دغسې دی چې یو فطرتي ورکړه ده نو الهام ډېر ضرور دی مثلا که الهام په یو چا باندې نه وي راغلی او دی تا مجبور کړی چې په دې موضوع باندې ته شعر ولیکه یا غزل ولیکه نو هغه به یو څه ستونزمن وي نو زه خو په خپله په ریاضت کې ډېر کمزوری یم دغه شان نشم کولی چې زه شخصا نه غواړم چېرې په دې باندې راځه ته شعر ولیکه نو هغه څه چې زما ذهن ته راځي هغه څه لیکمه
تاسو ویل چې شعر کله لیکئ نو یو څه مو ذهن ته راځي کیدای شي هغه کیفیت راته بیان کړئ چې تاسو کله شعر پکې لیکئ مثلا څه ډول یو موضوع ستاسو ذهن ته راځي څه ډول لیکئ فکر پرې کوئ وروسته یې لیکئ
ځینې شاعران داسې وي ځینې ملګري وایي چې اکثریت وخت زه په داسې وي ردیف پسې ګرځم نو هغه ردیف لپاره کوشش کوي چې نور الفاظ زه په خپله شخصا چې هغه څه مې چې ذهن ته راغلو له حالاتو متاثر شمه په هغه ځای کې مشاهده مثلا څه مې په سترګو ولیدل هغې متاثر شمه فطرتي یعنې مې ذهن ته شی راغلو په یو موضوع باندې یا په کومه خبره باندې متاثر شمه نو هغه څه مې ذهن کې وي او په هغې باندې بیا داسې کومه چې ځینې وخت یو یا دوه بیته چې زما په ان باندې هغه ښه بیتونه وي زه وایمه چې دغه ښه دي قوي دي او له دې وروسته زه داسې قوي بیت نشم پیدا کوی یا داسې قوي الفاظ نشم پیدا کولی نو بیا داسې هم کیږي چې ځینې وخت رانه پاتې شي هغې ته بیا وخت ګورم او په وخت باندې هغې باندې کار کوم په یو وخت داسې نه دي شوي چې زه وایمه چې په یو وخت ما غزل پوره کړی کله کله بیا داسې کیږي چې ځینې الفاظ په هغه وخت کې له یو شاعر نه ورک شي نو بیا وروسته په دې باندې کار کوي
اوس په داسې یو شعر در نه واورو چې ستا خپله هم خوښ وي
ښه سوداګر وم په تاوان مې سودا هم کوله ښه سوداګر وم په تاوان مې سودا هم کوله د هوښیارۍ به مې دښمن ته دعا هم کوله او د دې تعبیر به پیره څه وي راته وایه کنه د دې تعبیر به پیره څه وي راته وایه کنه کله نا کله به مې خوب کې هوا هم کوله زه د هغه قاتل په قتل ژړېدلی یمه زه د هغه قاتل په قتل ژړېدلی یمه چې په مرګ د افغانانو نڅا هم کوله او ګرمه زما هم و یوازې ملامت هم نه و ګرمه زما هم و یوازې ملامت هم نه و ډېر بې وفا کوو لالي به وفا هم کوله او د تیر ماخام کیسه چې کلمې ادا کولا د تیر ماخام کیسه چې کلمې ادا کولا او من خپل حال ته خپل ژړه هم کولا.
کیسیز ادبیات نه یوازې د وخت تیری لپاره کارول کیږي، بلکې د لویو ټولنیزو اخلاقي او مذهبي پیغامونو په وړاندې کولو سره لوستونکو ته درسته او سم لار ښیي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وګما جبارخیل کیسه کوي.
د کیلو کراچۍ ته ودرېدم، خیوی پوستکی سوتره کاریدل، یو دم می لتشی سره څوک ولګید، مخ می ور واړاوه، یو کوچنی هلک می لڅنګ منډه واخیسته، سور زور پراشوتی جمپر یې په ګڼه ګوڼه کې تر ډیره کاریده، لکیلو ډکه کڅوړه می را واخیسته، سړک ته ور وګرځیدم. زنګ راغی، کشر ورور می وو، ویل یې چې 15 دقیقې وروسته در رسیږم. جړغک می واورید، ها مخ می ور واړاوه، د سره پراشوټي جمپر هلک قلم راته نیولی و. هلک په جړ غږ وویل، له جیبه د تیلیفون راایست، قلم پر ځمکه ولوېد. هلک ته مې وکتل، چاودې یخ وهلي بغور یې سره ول. هلک په خواره خوله وویل، ډاکټر یې؟ ومې خندل، نه، بکس دې د ډاکترانو غوندې دی. ما ویل چې د ستوني دوا به راته ولیکې. مخامخ تعمیر ته مې ګوته ونیوله، هلته ورشه. ټول له ډاکټرانو ډک دی، له چا پوښتنه وکړه، دوستینې ډاکټر به پکې وي. د هلک سر وزړېد، ورغلم، 200 پیس واړي. هلک یودم پورته وکتل، په یوه روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول، بکس مې کېښود، خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه را پاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورېد، په خپله تاواني شو. ور ومې کتل، ماشوم په غوسه ښکارېده. ومې ویل، په موټر پسې ولې منډې وهي؟ هلک پر خپله فضا لستوڼی تیر کړ، شخصي موټر دی خو خلک وړي. موږ چغې وهو، کمپنۍ کمپنۍ، موټروان 15 افغانۍ راکوي، خو دا 3 ورځې مې کار نه دی کړی. ومې ویل، ولې؟ ستونی مې خوږېږي، ناست دی، په زوره چغې نه شم وهلی. همدا اوس مې چغه کړه، خو د موټروان خوښه نه شوه. په بیه کې مې هم کموالی راوست، 3 افغانۍ. بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو، خلطې ته یې وچې سترګې نیولې وې. 2 کیلې مې ورکړې، یوه یې جیب ته واچوله، بله یې تیب نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل، ولې یې نه خورې؟ هلک وټوخل، په زحمت یې وویل، مور ته یې ساتم، ناجوړه ده، له ډېره ډنګر والي یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې 2 نورې کیلې را بیلې کړې. د ماشوم سترګې وځلېدې، پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل، پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم مخکې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله، په ډکه خوله یې وویل، د لرګیو په یوه ټال کې جوالي دی. خو 2 ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد، د پښې ګوتې یې تورې شوې دي، نشي ولاړې دی. په خبره کې یې ور ولوېدم، بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه، مشر زوی یې زه یم، نیمه ورځ مکتب ته ځم، پاتې وخت ناری وهم. هلک غلی شو، د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل، ولې؟ مناسب ځای نه دی. پوهیږم، خو دا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دی خوار روان دی، بصیر نومیږي، بد ستونی لري، ناری یې ما اورې، غوږونه به دې در وخوري، خو موټروانان ورته خوشحاله وي، ټوله ورځ ناری وهي. خدایه ته خو یې پښه د کیلې پوستکي ته څخه کړې. خندا راغله، خیره مه کوه. د ماشوم د تندي نری ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي، که مې وس وای نو ستونی مې ورنه راایست. هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته، خو بیرته لنډ را وګرځېد. ویې ویل، ګټه نه لري. غلی شو، سر یې وزړېد، د خپل زاړه بوټ په تیره څوکه یې د کڼې پښې هینګری وګراوه. ورو یې وویل، کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د رادیو مجلې د ادب جام په تیرو برخو کې مو د پښتو ژبې د وتلي شاعر او ملي مشر اروخاد خوشحال خان خټک د کورنۍ د شاعرانو احوال واوریدل. د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د وداسي صوفي او عارف شاعر احوال بیانوي چې شاعري ملایان په منبرونو، مشران په جرګو او استادان په ټولګیو کې د مثال په توګه راوړي. کوه مکنه د بل سړی پلار کې چرستا به د کوهی په غاړه لار شي. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
رحمان بابا. رحمان بابا د پښتو شعر او ادب غزلان د ستوري دی چې د لری او بری پښتونخوا خلک یو شان پیژني. د رحمان بابا درناوی هم دومره کافی دی چې ټول پښتنو له خوا ورته بابا ویل کیږي او هر کال لرو بر کې د د پویاړ مو شاعری کیږي. رحمان بابا په ځواني کې د روخانیانو د مفکورې طرفدار وو، مګر وروسته یې د تصوف او سلوک لار غوره کړه او د ځمکه په مخ د عشق په کړه کې ونښت. دی وایي چې ټول نړۍ د عشق څخه جوړه شوې ده او هغه د شخصیت او ملت پرستۍ کومه دعوه هم نه لري او ځان کومې قبیلې ته هم نه منسوبوي. رحمان بابا په قوم اصلا مومند د عبدالستار خان زوی او په 1430 هجری کال کې د بهادر په کلي کې زیږیدلی. رحمان بابا فقه او تصوف له ملا یوسف یوسفزی څخه زده کړل او نور علوم بیا په هندوستان کې ولوستل او بیرته خپل وطن ته راغلی. رحمان بابا یو صوفي شاعر وو او په دې دنیا کې یوازې د جمال او عشق ستاینه کړې ده. هغه بل عشق قبل هیڅ شی نه پېژاند. مینا د د روح غذا او شیر د زړه درنځ دوا و. کوم وخت چې د رحمان بابا د شیر او شاعرۍ بهر په مستۍ راغې نو د دې کلانې حزرخانی ته کوچ وکړ او هلته دی راشو. په دې کلی کې بدای دی ویونی لاندې ناست او د پښتو ژبې خواږه خواږه شعر به ویل. رحمان بابا بیا په همدی کلی کې په 1113 هجری کال کې وفات شو او د همدی کلی په مړستون کې خاورو ته سپارل شو دی. رحمان بابا که څه هم یو صوفي شاعر دی، خو بیا هم د ده په کلام کې د ژوندانه ښه درسونه شته. په دې معنی چې د ده په اشعارو کې عموماً عشقي، تصوفي او اجتماعي مسایل لیدل کیږي او هم د فورم په لحاظ د اشعارو زیاتره ډولونه لري. خو ګوریدونکو، دا هم د رحمان بابا د غزل یو نمونه. تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړي، تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړي، نه پوهېږم چې آهو یې که جادو کړي. دعا گوی چې د چا عمري څه خادي ده، دعا گوی چې د چا عمري څه خادي ده، ته په څه زما د مرګ وته ارزو کړي. په محراب د عاشقانو کاڼي ووري، په محراب د عاشقانو کاڼي ووري، ته چې چین د جبین غوټه په ابرو کړي. ستا له ډېره ډېره زوره معلومیږي، ستا له ډېره ډېره زوره معلومیږي، چې به ما په خپلو وینو کې لاهو کړي. روغ به نشي بی د یار لخ دیدنه، روغ بنشی بی د یار لخ دیدنه، کسل پندس پیلنی و زان تلوکڑی. نصیحت پا شوقان و اثر نکا، نصیحت پا شوقان و اثر نکا، دا مهنت واڑ بی زایا بی قابو کڑی. پر رحمان باندی یارا خوب حرام ده، پر رحمان باندې یار خوب حرام دی، که سل پالنګ لاندې سر پالو کړي. تا چې مخ د پریسترګې د آهو کړي، نه پوهېږم چې آهو یې که جادو کړي.
د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو کوچنی یتیم خپل مرشوی پلار ته لیک لیکي، لهغه گیلی کوي او بیا د خپل وطن اوسنۍ حال ورته بیانوي. هغه لدی حالت ډیر کړیږي، نو همدا چې د خپل مړ پلار په نوم یې شعر لیکلی.
سما پوران وطن مینه پلارا،
زما پوران وطن مینه پلارا پلوغړم چمن مینه پلارا چشوی آواز میاوری بیوس سوز میاوری ساز میاوری زړګی می اور اخلی زړګی می اور اخلی نور چغی وهم زخم می زور اخلی نور چغی وهم او وینه می شور اخلی نور چغی وهم دی وطن حالات نور نشم لیده دی وطن حالات نور نشم لیده او ته هم نه چې زړګی می سپک کړم د هدیرې خاور کې ورکه پلاره د هدیرې خاور کې ورکه پلاره ته خود وران کلی غون کې زور شوی تا خپل تور ګیره هم دې کې سپینه کړه چې دلته به امن راوړي دلته به جنگ ختم کړي دلته به سول راوړي دلته به امن راوړي دلته به جنگ ختم کړي دلته به سول راوړي تا خپل مینه ورکړه تا خپل مینه ورکړه تا خپل وینه ورکړه خو دلته سول نشوا او نه هم جنگ قرار شو پلاره خبرې چې اوس روان دي پلاره خبرې چې اوس روان دي پلاره خبرې چې څه کیږي دلته ستا د ننګونو خاوره ستا د ننګونو خاوره د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا ګام په روپۍ خرڅېږي او شملې زموږ په خولۍ بدلېږي ستا د ننګونو خاوره د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا ګام په روپۍ خرڅېږي او شملې زموږ په خولۍ بدلېږي نو دا حالت څنګه وزغمم چې مې د بېوسه مور څادر خرڅېږي او یتیمانو ته یې خان ګواښېږي پلاره خبرې دلته اور راکوز دی پلاره خبرې دلته اور راکوز دی د نامعلوم طرفه شور راکوز دی د زورورو خلکو زور راکوز دی او بس یوازې زموږ په کور راکوز دی خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړمه خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړمه ډېر راډک شوی چې ښه سپک کړمه چې راته ډاډ راکړې ووایې چې خدای خو مشتا الله به امن راوړي بیا به چمن سپرلی شي خوښ به هر یو سړی شي یا به چمن سپرلی شي خوښ به هر یو سړی شي خوف افسوس ارمان په دې کومه خوف افسوس ارمان په دې کومه چې ته هم نه یې ډاډ به څوک راکوي د مایوسۍ انتها دا ده چې زه د خپل مړ پلار په نوم دا شعر لیکم پلاره خبرې زد زور خوړو پلاره خبرې زد زور خوړو خاموشۍ رازن شور خوړو لویو بمونو مروغ کور خوړو نامرد جنگ را څخه ورور خوړو او لویشت پټې رازنی پور خوړو پلاره خبرې زد زور خوړو خاموشۍ رازن شور خوړو لویو بمونو مروغ کور خوړو نامرد جنگ را څخه ورور خوړو لویشت پټې رازنی پور خوړو پلار په دې وطن کې څه ونشول لارا په دې وطن کې څو نشول د باغیرت د ننګونو شمله دا سره مات شوله لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي غمون راشي او خوخی مقات شي دلته غلې وشو توفان پیراغه دلته غلې وشو توفان پیراغه مینې ووجلا او احساس توفان خاوري کړ پلارا زستا بچې يم ستا پل تپ خرسوم پلارا زستا بچه ایم ستا پل تب خرسوم چه دی پا پل لار شما پلار کوخخ کون چه یتیم لظلم اخلاص کرم د کندی مور پا سر صادر راسم کرم د خکاری تور توپا کری اریکم یتیم لظلم اخلاص کرم د کندی مور پا سر صادر راسم کرم د خکاری تور توپا کری اریکم د مرغی وران زال ورغوم د خوانزی تور تخته جوڑ کرم پا وین سور سرک لوینی پاک کرم واړه خدایانو وژنم ځان مې له شر خلاص کړم خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي د اژدها مقابله نشم کړی نو ځکه تا بانه کوم وایم په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته په سترګو ړوند شومه نظر غوندې سړی نشته روژه راغلی خو اختر غوندې سړی نشته نور به له چا سره په لوړ آواز خبرې نه کوم نور می ترشاله کده غر غند سړی نشتا د چا د لوړ
عزم نازک زړګي نشان خاور شو، چا د لوړ عزم نازک زړګي نشان خاور شو، لکه ګلاب لکه نختر غوندې سړی نشتا، اوس د تیرو تورو لخره په ځکه ځان ساتم چې زما و مخې ته د سپر غوندې سړی نشتا.
دیارانو د شیرینو دیار چا داسې بدرنګ، دیارانو د شیرینو دیار چا داسې بدرنګ، دا خار تمرا بدرنګ نو دا خار چا داسې بدرنګ دا خار تمرا.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio